Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن جمعه د 1395 لمریز کال د هوت شلمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د مارچ میاشت له لسمې سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر وایي د افغانستان د جګړې د اوسني حالت د ماتولو لپاره باید د هیواد ته نور امریکایي سرتیري واستول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هر هغه څوک به سزا عمومي چا چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون په برید کې له داخل څخه لاس لرلی وي او یا یې وظیفوي غفلت کړی وي. د دې او نورو مهمو مسئلو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس د دې سات مهم خبرونه. دفاع وزارت وی په کابل کې په سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه تحقیقاتو کې هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو، لوی څارنوالۍ ته به معرفي کیږي او سخته سزا به ورکول کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ورسوي. او نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ بله شل اوریزې سیالي کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو، لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي او سخته سزا به ورکړل شي. د دې وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د برخې مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون ټاکل شوی چې د دې برید د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي.
ګوره په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. یو شی چې زه ویلی شم، هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي. دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي.
د کابل د چهارشنبې ورځ د برید مسؤلیت داعش ډلې اخیستی دی. د اماق په نوم ویبپاڼې چې په داعش پورې اړه لري د یو شمېر کسانو نومونه خپاره کړي چې دوی په وینا پر سردار محمد داود خان روغتون یې برید ترسره کړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ورسوي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له ورځې چې د مارچ 11 ده، د شاوخوا 1500 هکتاره کرل شوو کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین پیلوي او دا هدف به د 1496 کال د ثور تر وروستیو پورې ترسره کوي. د خوګیاڼي په خبره اټکل کوي چې په دې ولایت کې شاوخوا 4000 هکتاره مځکه باندې کوکنار کرل شوی او یا هم د کرول لپاره ورته زمينه برابر شوې ده.
موږ حدیث پیل کړی چې لدري لارو ګټه واخلو، هم د ولسوالۍ مقام د هلزلو بزګرانو ته د امکاناتو د ورکړې په ترڅ کې د مخابرو سره د خبرو اترو لارې او که اړتیا ولیدل شي د نظامي حرکت له لارې به موږ هڅه وکړو چې د کوکنارو کښت حداقل راښکته کړو.
خاغلی خوګیاڼي ویل د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې، خو دقیق ارقام یې ورنه کړل. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما دفتر د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی تدامیچ یاماماتو د افغانستان په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د هغه شکایت لیک په اړه هم بحث وشي چې افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه وړاندې کړی دی. او نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ شل اوریزې سیالي کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین پر 1:00 پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د شپږ وکټونو په توپیر وګټله.
آزادي رادیو.
د امریکا متحده ایالاتو دوی به د شپږ اتیا شپږ اتش پېته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی چې دغه غونډه روانې مارچ میاشت په 28 نیټه په واشنگټن کې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ یو اعلامیې په خپرولو ویلي دا به د 2016 کال د ډسمبر میاشت راهیسې چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف عملیات پیل کړ لومړنۍ او بشپړه غونډه وي. د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې د ترکیې او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه ایجنډا جوړه کړې ده. تاسو انټرفاکس خبري اژانسون ویلي چې په سوریه او عراق کې روانه شخړې، اقتصادي مسایل او د تورزم پر وړاندې جګړه په بحث کې په ایجنډا کې شامل موضوعات دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې سره وویني. او د امریکا نور ایالتونه هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کډوالۍ په اړه د نوي فرمان پر وړاندې قانوني مبارزې ته راپورته شوي او له هوای ایالت څخه ایالت سره همغږي شوي دي. د ولسمشر په نوي فرمان کې پر ټولو پناه غوښتونکو او د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو پر ټولو وګړو امریکا ته پر تګ موقتي بندیز لګول شوی دی. یو ورځ وروسته له هغې چې هوای ایالت د ولسمشر ټرمپ د دغه فرمان پر وړاندې د محکمې له لارې د مخالفت غږ پورته کړ، واشنگټن هم د پنجشنبې په ورځ ویلي چې دوی به له فدرال قاضي جیمس رابرټس څخه وغواړي چې د ټرمپ د کډوالۍ فرمان د بندیز حکم ورکړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلا ورئ. د امریکا د پوسی او لورډ با مقام په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتونکو شو. دا هم اوري چې د فوز وزارتوي کچيري په کابل کې د محمد سردار داود خان پر روختون باندې هر څوک په وظیفوي غفلت کې خکیل وبل شو په دې بریت کې لاس لرل ثابت شي سخت سزا به ویني.
چې چا غفلت کړی وي یا په کې لاس ولري او هغه ثابت شي، تاسو باور وکړئ چې هغه به جزا نه پاتې شي.
د روانې خبرونې په ترڅ کې دا هم وره چې د سولیداری شورا او ځینې جهادي تنظیمونو استازي ټینګار او تاکید کوي چې حکومت د حزب اسلامي سره د شوی تړون او موافقې مواد زر عملي کړي. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملیوب ډلو ترمنځ په روانو مسابقو کې دوهمه شل اوریز سیالي ترسره کیږي. او د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
څنګه خو صاحب کوچانی بل خپل سرخي کې اوسې ګو هیڅ کاروبار نه کوم، رحم راي وساتو کوم غوا ما وساتو ته خدمت کوم، ډوډۍ مرکو کونجاړم ورکو ارداوم ورکو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا د پوس یو لوړد بپو یو لوړ پوره افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرو دوه غوښتنه کوي. د امریکا د پوس د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف واتل پرون د امریکا سنا مجلس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې د اوسنی پټه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نور ځواکونو ته په افغانستان کې اړتیا ده. د یوې د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان پرون خبرداري ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نور ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوسمهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو ښه وړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باور یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه تم سرتیرو لیږل شامل وي، څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره لنړیوال تروریسم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریسم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
زمونږ پالیسی او زمونږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له 1400 کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د محل په افغانستان کې تباندي اډیار لزر پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسأله د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د دفاع وزارت وی کچېره په کابل کې د سردار محمد داود خان روختون باندې بریټ کې هر څوک په وظیفوي غفلت کې خکیل وبلل شي سخت سزا به ورکول کیږي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د پیښې پلټنې لپاره یو کمیشن ګمارل شوی دی. خاغلی وزیری دا خبره هم رد نه کړه چې ښایي په بریټ کونکو کې بهرنیان وي، خو وایي دا ټول به تر تحقیقات وروسته معلومه شي. له خاغلی وزیری سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پیښې د تحقیقاتو په اړه ترې پوښتنه کړې. اصل نه دلته
یو کمیشن جوړ شوی دی. د کمیسون پر راست کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دی چې هغه دفاع وزیر د ستراتیژیکو استخباراتو په برخه کې معاون دی. نو هغوی تحقیق شروع کړی دی، تر اوسه پورې تحقیق پای ته نه دی رسېدلی. کله چې تحقیق پای ته ورسېدو موږ ټول نتایج کمیسون اعلانوي، بیا به تاسو سره هم شریک کړو. او هغه نتایجو په د تحقیق په نتیجه کې به معلوم شي، ټول حقایق به معلوم شي چې مسله چیرې ده.
وزیر صاحب، یو مسله دا ده چې چیرې په دې تحقیقاتو کې معلومه سوال چې په دې برخه کې وظیفوي غفلت سوی دی، نو ستاسو په نظر له دوی سره به څه چلند وسی؟ او ځکه دا لومړی ځل نه دی په افغانستان کې، تاسو شاید یاستئ چې نور هم ورته پیښ سوی دی، او بیا لیدل سوی چې ډیر جدي چلند نه دی سوی د عاملینو سره یا هغه کسان چې مثال په دې برخه کې مسول ګڼل سوی دي، په دې وروستۍ پیښې سره به ستاسو اقدام څه وي او چلند به مو څه وي؟
اصلا خبره دا ده چې چا غفلت کړی وي یا په کې لاس ولري او هغه ثابت شي، تاسو باور وکړئ چې هغه به جزا نه پاتې کیږي، هغه اتمن سرنوالی ته معرفي کیږي او د هغې لخوا نه هغوی ته به سزا ورکول کیږي. په دفاع وزارت کې داسې نه دی، موږ په سکونو دوسیې لرو، قضیې لرو، په هر شي کې چې چا یا فساد کړی دی یا مثلا جنایي کوم جرم کړی دی، کوم غفلت یې کړی دی، نظر په هماغه د ده په هغه ګناه باندې جزا ورته ورکړل شوې ده، جزا ورته تعینه شوې ده، څارنوالي او محکمې هغوی ته جزا ورکړې ده. په دې مسله کې هم که چېرې څوک مجرم پېژندل کېږي او یا په غفلت یې کړی وي او یا مثلا ورسره لاس ولري د اشتباه لاندې راشي، تاسو باور وکړئ چې هغه څارنوالي ته معرفي کېږي او په خپلو سزا باندې رسول کېږي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې په بریټ کونکو کې دوه تنه یې بهرنیان دي، په ځانګړي ډول د تاجکستان نوم اخیستل سوی دی. ستاسو لومړنۍ موندنې څه شي؟ آیا همداسې یو څه ستاسو بهرنیان په کې شامل دي کنه؟
ګوره، په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعال دي، چې یو ډله هم د ازبکستان چې په نوښت باندې د هغوی هغه افراطي ډله ده چې د ازبکستان په ضد باندې فعالیت کوي افغانستان کې زمونږ مخالفینو سره یو فعال ډله ده، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. دا باید کمیسیون وښيي، کمیسیون اعلان کړي چې دا څلور نفره څوک وو او څنګه دلته راغلي وو، په څه ترتیب باندې دلته ننوتي وو، څنګه یې دا بریف کړی دی. دا ټول شیان باید کمیسیون اعلان کړي. کمیسیون د تحقیق نه وروسته باید معلوم شي. په یو شی چې زه ویلی شم، هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي او شتادی موجوده ده.
یعنی داسې یو احتمال وینه یې چې کېدای شي پکې
دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي، چې د داعش نه نیولې، د القاعدې نه نیولې، او تر همدې ازبکستان چې تاسو یې نوم واخیستو تر دې پورې. نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان لري نه ده چې پکې وي، خو اوس زه دا نشم تاییدولی، ځکه دا باید کمیسیون تایید کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری او چې وای په کابل کې پر سردار محمد داود خان روختون د بریټ پړه تحقیقاتو کې کمالومه شي چې وظیفوي غفلت کړي او یا په کې مرسته کړي ده، لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي او سزا به ورکول کیږي. د هم د مهمو خبرونو لنډیز، ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې پیل کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې هیواد په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ښکته کړي. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ بله شلو ورځې سیالۍ ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالات وی دوی بعد د آتش پته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو قربتوب وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه پړه پکې بحث کیږي. د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ترکیې او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه اجنډا جوړه کړې ده. او د امریکا نور ایالتونه هم د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د کډوالۍ په اړه د نوي فرمان پر وړاندې قانوني مبارزې ته راپورته شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. فرشته جلال زید خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان او پاکستان د ورستیو سرحدي سونزو پاړه ده. پاکستان تر دوه ورځو وروسته له افغانستان سره خپل پولي بیرته بند کړي. یو مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې لیکل شوی پاکستانی چارواکو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې لشتلژه 15,000 کسانو ته زمينه برابر شوې چې په سرحد تیر را تیر سي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان حکومت تیره میاشت په هیواد کې د وسلوالو حملو له امله چې لشتلژه 125 تنه پکې ووژل شو له افغانستان سره ګډې پولي بندې کړې. واشنگتن پوسټ په سرحد کې د پاکستانی مامور فیاض خان په حواله لیکلی چې د تورخم او چمن لاري به د پنځشنبه ورځې تر نامعلومه وخته بندې وي. د تورخم او چمن لاري یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره نه، بلکې د سوداګرۍ لپاره هم ډېری مهمې دي. د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند او له هغه هیواد د افغان کډوالو اجباري ایستلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانی د معصومه پونم د ویځواني افغاني د ژوند په اړه معلومات خبره کړې دي. د خبرونې په لیکنه معصومه په ماشومتوب کې خپل کورنۍ سره پاکستان ته مهاجره شوې وه. افغانستان اوس د هغې لپاره ډېر متفاوت ځای دی. د معصومه کورنۍ پر افغانستان د شوروي د یرغل پر مهال خپل ټول شتمنۍ پرېښوده او پاکستان ته کډه وکړه. ورسپانه لیکي کله چې معصومه خبر شوه چې د پاکستان حکومت په زور افغان کډوال باسي، دا لا هم خوشبینه و او فکر یې نه وکړی چې د دې د کورنۍ نوبت پر راسي او اوه ماشومان به یې هغه جنګ ځپلي هیواد ته استول کیږي چې هیڅکله یې نه دی لیدلی. ګارډین لیکلي کله چې د معصومې لس کسیزه کورنۍ افغانستان ته ورسېده، ټول ارمانونه یې مړه سوه. د جګړې له امله معصومه او د هغې کورنۍ ونه توانېده چې هغه ولایت ته چې معصومه پکې زېږېدلې وه ولاړ سي. هغوی په افغانستان کې خپلوان نه درلودل، نو له دې امله یې د جګړې د بې ځایه سوو خلکو لپاره په یوه کمپ کې واړول. ګارډین رسپانه دي چې د معصومې کوچنیان له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ښوونځي ته نه دي تللي، ځکه د هغوی کم ته نږدې هیڅ ښوونځی نسته. او معصومې ویلي چې حتی که نږدې ښوونځی وای هم د کوچنیانو د ورستولو خرڅې نه درلود. د هغې کورنۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اوسي، خو خاوند یې تر اوسه لا کار نه دی پیدا کړی او بېکاره ګرځي. د ورځپاڼې په لیکنه دردناک حقیقت دا دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو سیل رامات دی او د افغانستان د کار پر مارکیټ فشار راوستی. په افغانستان کې کارونه نسته. ګارډین لیکلي چې لږ تر لږه 2.5 لک افغان کډوال په تیرو لسو میاشتو کې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي، او دا یوازې د معصومې کورنۍ نه ده چې له ستونزو سره مخامخ ده او کړیږي. په افغانستان کې د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 6 لک کسان تیر کال د جګړو له امله بې کوره شوي دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې ادارې شورا او ځینو جهادي تنظیمونو استازي ټینګار کوي چې د حکومت د حزب اسلامي ترم حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم نامې د موادو عمل کېدل ګڼندې کړي څو کابل ته د حزب اسلامي د مشر راتګ یقیني شي. دوی د سرګندونې د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سبان د سولو چاپ شو کتابونو د پیشنګلوي په یو علمي سیمینار کې وکړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي د توافقنامې د موادو پر عملي کولو کار روان دی او هیڅ ستونزه پکې نه لیدل کېږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا او ځینو جهادي تنظیمونو استازي کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ او له حکومت سره د حزب اسلامي او ځای کېدل د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي او له حکومت غواړي چې د دواړو لورو ترمنځ دی د شوي تفاهم لیک د موادو عملی کول ګړندي کړي. دوی دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د 113 دینی او علمي کتابونو د پیژندګلوي په یو علمي سیمینار کې وکړې. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقار وویل کابل ته به د حکمتیار راتګ د سولې پر پروسه مثبت اثر وکړي. د هیلو خوده چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوي تفاهم لیک مواد ژر تر ژره پلي شي.
افغانستان د سولې پروسه د ملت تقدیر کړي، د دولت تقدیر کړي او نړیوال ټولنې هم تقدیر کړي. اجرایي هیئت به هغه تاسیسات چې حکمتیار سره د پاره غوره شوي دي ضروري تسهیلات پکې منځ ته راشي. یو شمېر محبوسین چې په شپږ نویو باندې موافقه شوې ده دا زر در زر آزاد شي. دا مقدمه را ده هغه در اتک د پاره د دولت څخه پایښ کول دا پروسه هم زر در زر سره تر رسیدي.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تالیفاتو د پیژندګلوي په دغه علمي سیمینار کې وویل شول چې خاغلی حکمتیار د دغه کتابونو پر لیکلو سو لسیز زیار ایستلې او محتوای د افغاني ټولنې په ګټه ده. د خاغلی حکمتیار دغه تالیفات له دین څخه د دفاع، ټولنیزو مسایلو، اسلامي نهضت او د عدالت پر موضوعګانو راسرخیږي. په جوړ علمي سیمینار کې د افغانستان د اقتصاد وزیر او د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند د سیاسي کمیټې مشر عبدالستار مراد حکمتیار یو پیاوړی جهادي او علمي شخصیت یاد کړ او هیله یې وښوده چې کابل ته د دل راتګ سره د سولې پروسه مؤثره او د امنیت په لاره کې عملي هڅې ولیدل شي.
نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ پر روانو مسابقو کې دوهمه شل اوریزه سیالي کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین پر یوې بجې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو لومړنۍ لوبه د شپږ وکټو په توپیر وګټله. سلطان محمد سرور د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز غروال سره د نننۍ لوبې په حق لمرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. سلام تاسو ته
او د رادیو ټولو درلودونکو ته له هر څه مخه غواړم چې د تیرې سیالۍ د بریا مبارکي ټولو ته وایم، ټولو هیوادوالو ته وایم او څنګه چې تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې دغه بریا په کولو سره یا د تیرې سیالۍ په ګټلو سره موږ په پرلس پسې ډول یعنی نه هم واره ایرلند ته په شل اوریز فارمټ کې ماته ورکړه او نړیوال ریکارډ مو جوړ کړ. زموږ څخه وړاندې د انګلستان نو بلې دغه ریکارډ درلود کوم موږ کولای شو چې په پرله پسې نه هواره ایرلند لوبډر لوبډر په شل اوریز فارمټ کې په ماته ورکول سره یو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. چې موږ لوبډر له هر اړخه چمتو ده، هم روانه لحاظ، هم له فزیکي لحاظ، موږ هم د تمرینات درلودل او همدارنګه د لوبډلې روزون کې یو د لوبډل مشر په مشرۍ لوبډل لپاره په پلان هم کار شوی دی. نو یو خاص سیالي به وي چې د خپل وخت او زه باور لرم چې زموږ راتلونکي سیالۍ به هم زموږ په بریا سره ترسره کیږي او موږ به یو نوی ریکارډ جوړوو د زیات لسو یا د دولسو سیالیو د ګټلو
غروال صاحب بل پختنه دا چې د دوه لوبو نتایج د یو سیریز د آیرلند سره نتایج به د افغانستان په رانکینګ کې یا په درجه بندی کې څومره تاثیر ولري څومره غیزه به ولري
دا سیالی به یعنی د آیرلند پر وړاندې د درون نړیوال شلوریزو سیالیو او د پنځو نړیوال یو ورځنۍ سیالیو لړۍ افغانستان ملي راډیو تلویزیون څخه ژوندۍ او قانوني بڼه خپرېږي. طبعا موږ د اف ټي پي د دریز د ترلاسه کولو سره سم او همدارنګه د 2019 نړیوال جام ته د تګ لپاره یو لړ سیالۍ په پلان کې درلودلې چې موږ وکولای شول د زیمبابوې پر وړاندې مو د سیالۍ لړۍ ترسره کړې او موږ په بریا سره پای ته ورسېدلې. او همدارنګه په روان کال کې به موږ د زیمبابوې تر څنګ له ویسټ انډیز سره هم لوبې ولرو. نو د دغه سیالیو ګټل زموږ پر رینکینګ باندې ډېر مثبت اغېز لري او موږ به وکولای شو چې یو ګام د نړیوال جام په لوري مخکې لاړ شو. نو هم شلوریز فارمټ او هم یو ورځنی فارمټ د دواړو زموږ لپاره ډېر مهم دي. سربېره پر دې د دغه سیالیو د لړۍ په پای کې به د انټرکانټینینټل کپ یا د لوی وچو د جام سیالیو یو سیالي هم د آیرلند پر وړاندې ترسره کیږي چې هغه هم زموږ لپاره ډېره مهمه ده او موږ د تست درې درځي چې چیرې موږ دا سیالي وګټو نو زموږ یعنی د دغه سیالي په جدول کې به زموږ پوینټونه یا نمرې زیات شي او بیا به د تست درې درځي زموږ مزل تر یو بریده آسان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اروپای اتحادیې مشرانو د دوهمې دورې لپاره د اروپای شورا د مشر په توګه د ډونالد ټاسک ګمارنه تایید کړه. د پولند په خانې لومړی وزیر ډونالد ټاسک به د هغه هیواد د حکومت له مخالفتونو سره د راتلونکو دیرشو میاشتو لپاره د اروپای شورا مشري وکړي. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د اروپای ټولنې مشرانو د پنځم به پرسپا برکسل کې د غونډې پر مهال د دوهمې دورې لپاره د اروپای شورا د مشر په توګه ډونالد ټاسک ته رای ورکړه. له فرانسې څخه وی ډیپلوماټیک سرچینې ویلي چې د اروپای اتحادیې وښتو غړو هیوادونو شغلي ټاسک ته رای ورکړه. ډونالد ټاسک تر دې پریکړې وروسته د اروپای اتحادیې مشرانو مننه وکړه.
Thank you for your trust in me, for your great support.
دا وی مننه کوم چې پر ما مو باور وکړ او په دې غیر معمولی شرایطو کې مو زماملا تړ وکړ. خو تر هر څه وړاندې ستاسو د یووالي لښودل مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې یووالي تل زما په شخصي او سیاسي ژوند کې ډیر مهم دی او زه واقعا پوهیږم چې دا څومره اهمیت لري. بل خو د پولند د بهرنیو چارو وزیر تر رای اخیستنې وړاندې ویلی و چې د پولند حکومت باید د ټاسک د بیا نه ګمارل کېدو لپاره هر ډول هڅه وکړي. د اروپای ټولنې چارواکو ویلي د پولند اوسنی صدر اعظم بیتا زیدلو هڅه کړې چې د دې ټولنې نور مشران د ټاسک په اړه د پریکړې ځنډولو ته وهڅوي. د پولند پخوانی صدر اعظم ډونالد ټاسک د دغه هیواد د حکومت له میانه او مخالفینو سره نږدې اړیکې لري. له دې هڅو سره سره د مالټا صدر اعظم او د اروپای اتحادیې اوسنی مشر جوزف موسکات ویلي چې دغه رای اخیستنه سمدستي ترسره شوه او د اروپای ټولنې وښتغړو هیوادونو ټولو نه 50 کلن ټاسک ته رای ورکړه چې په دوی کې د پولند د حکومت یو نږدې متحد د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان هم وو. مسکات د دې سرمشریزي په څنډو کې خبري اعلان ته وویل دوی یو هیواد یا شایي څو هیوادونه د یوې پریکړې سره مخالفت ولري خو یو هیواد نسی کولای د یوې پریکړې مخه ونیسي. دلته د نوماندۍ او هم د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره ډېر ښکاره قوانین شته چې موږ ټول به یې تعقیبوو. د پولند د اوسنی صدر اعظم یو ویاند ویلي چې دا پریکړه د اروپای ټولنې د اتحاد په اړه پوښتنې راپورته کوي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تر غونډې د مخه ویلي و چې د ټاسک بیا ګمارنه به په دې اتحادیه کې د ثبات یوه نښه وي.
د ژوند رنگونه
نوم زبر خانده
چه کارو بار که ده؟
زه خو منگه خوستای با کوچانی بدا پولیس سرخی که وسی گو ایس کارو بار نکم مره مره و ساتو کم اگوا ما و ساتو خی خزمتی کن که و دوڑی مورکو کنجاره مورکو ارداوه مورکو یعنی شوتل و خخو آخور تاخلو. شکر ده مغاسی مثال خبره بیا شدیم خیه کهی
شدونه چه جوڑوی مستی تروی چه؟
ده شدونه مستی جوڑو زکا چه مستی مغل تا دکاندار سرمون کرادات کرده مغاسی ورلو خرچوی
خیخ پلی نخورینو؟
خو خرسوی مخری و مزکه چې شي مونږ نه تنخواه لرو نه کومه وظیفه لرو نه داسې پټی لرو نه پوله لرو خیر د کوچانو دغه مال داسې ده لکه پټی غونې چې څوک یې لري یو استفاده دې کوي ښه استفاده دې اخلي او چې څوک یې نه لري هغه دي.
په ښو وختو کې څنګه وکاکا څومره مالداري دې درلوده؟
پخوانه دې مونږ د پلارګني چې و ډېر غټ مالداره و، خو دغه اوس په دا انقلاب کې صاحب مونږ مالونه بیخي داسې سو چې کم سول، خو بیا هم داسې ده چې بې مال هم ګزاره نه کېږي، یا یوه غوا واخلو یا یوه میږه واخلو، دغه سرکت او پورته کیږو صاحبه، دغسې حساب هم ده صاحبه.
ښه، تا په نظر مالداري کې څومره فایده ده؟
مالداري کې صاحبه فایده شته.
څه رقم؟
مالداری کې پایده ستا، خو چې څوک یې وساتي تکلیف سره تیر کی، خو مالداری کې په هر شي کې پایده ستا ده.
خپله دې د دې مالو په کار کې کنه کوم کار دې ډیر زیات بد راځي؟
مال په کار کې خو صاحبه دې ما خو یو کارم پکې بد نه راځي، ځکه چې مونږ خو کور کې شکر د بنی آدمان ستا د مغې کتو پورته کوي، خدمت یې کوي دي. مونږ یې مثال دغه ده چې شی نه یې ورته رایه وړو، نور مونږ بیا خپله خدمت نه کوو، کاله کې بنی آدمان دي، مثال خبره ده د کور سیاسري دي، مثال ایوانان دي، دا خدمت کوي.
تاسی زمونږ غغله آزادی رادیو اوري دوستانو، زمونږ دوهمه سهرنۍ خبری مجله درته